په پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویم خبرونه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام روغتیا او درملنه دروو. خبرونه له احمد الله اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان حکومت په ملک کې خلکو ته د کرونا ضد واکسین ورکول شروع کړل. پرون په کابل کې شو څلورو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او اته نور جوبل دي. او د ماسکو یو عدالت لخوا د روسي اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی ته د بند سزا اورېدو پر ضد غربي هیوادونو سخت غبرګون ښودلې. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې خلکو ته د کرونا ضد واکسینو ورکولو لړۍ د تیر ماخوستن نه پیل شوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د واکسینو ورکولو مهم پرانیسته په کولو سره دستوري ته وویل واکسین به تر ټولو اول د صحت عملی ته لګول کیږي. د وزیر اعظم وینا وه واکسین به څلور وڼو صوبو کې په منصفانه ډول تقسیمول کیږي او د صحت عملی وروسته په دویمه مرحله کې به د زوړ عمر خلکو ته واکسین ورکول کیږي. د وزیر اعظم د صحت د چارو لپاره سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي ول چې له چین 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر سه شنبه ماښام به صوبو ته ورسول شي. بل پلو په پاکستان کې په 13 ساعتو کې له کرونا وایرس نور 55 کسان مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د دې وایرس د مړو مجموعي شمیر 11,809 واوښت. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر 15,940 نه اوړېدلی دی. په ملک کې په تیره یوه ورځ کې د کرونا وایرس 1,340 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له کووډ-19 ناروغۍ 15,040 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي. د افغانستان پلازمینه کابل په بیلابیلو سیمو کې 14 چاودنې شوي دي چې پکې د افغانستان د جمعیت اصلاح مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون 2 کسان وژل شوي او 8 نور جوبل دي. د کابل پولیسو اعلامیه تر مخه دغه 14 پرون د ښار په 2، 3، 4 او 8 ناحیه کې شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیه په خپرولو سره د جمعیت اصلاح شورا پر مشر برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید بللی دی. که څه هم لا تر اوسه د دې چاودنو پړه کومه وسلوالې ډلې نه ده منلې خو طالبانو بیا یوې اعلامیې په خپرولو سره د محمد عاطف وژنه غندلې او دا یې د هغه ډلې کار بللې چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. سعودي عرب د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر د پاکستان او متحده عرب امارات په ګډون د 20 ملکونو په وګړو ملک ته په داخلېدو بندیز لګولی دی. د پاکستان ډان او جیو ټی وی د سعودي عرب د داخله وزارت لخوا وای د بندیزونه به نن د چهارشنبه ورځ نه عملی کیږي او دا به عارضی وي. د سعودي عرب د دې اعلان وروسته د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای ویان پاکستانی رسنیو ته ویلي سبا نه به الوتکې له دې خوا څوک سعودي عرب ته نه وړي خو له هغه خوا نه پاکستان ته راتلونکي مسافرو لپاره به پروازونه بحاله ساتي. د پښتون ژغورنې غورزنګ 3 غړي به نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کول کیږي. د پی ټی ایم دا غړي د جنوري په 1 د سهراب ګوټ پولیسو د نقیب الله محسود، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین مانځلو پر مهال پولیسو نیولي ول او د فروری په لومړۍ نیټه عدالت ته د 2 ورځو پریمان پولیسو ته وسپارل. د یاد غورزنګ وکیل قادر خان مشال ویډیو ته ویلي چې نن به په عدالت کې د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. د سهراب ګوټ د پولیسو مشر ساجد سدوزی د تیر ګل پورز مشال ویډیو ته ویلي ول د پی ټی ایم کسانو له اجازه پرته غونډه کوله نو ځکه یې ونیول. او اخري خبر د ماسکو یو عدالت د روسي اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی په 2 کالو او 8 میاشتو بند محکومولو پر ضد د غربي هیوادونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راتللو سره په روسیه کې سمدستي لاریونونه هم شروع شوي دي. عدالت لخوا د بند سزا اورولو په فیصله د ناوالنی پلویان مشتعل شول او په سوونو شمیر کې سړکونو ته راووتل. واشنگتن له روسي غوښتي چې ناوالنی او د مظاهرو دوران نیول شوي کسان دې خوشي کړي. د ناوالنی وکیلی اولگا میخایلووا ویلی فیصله پر ضد به اپیل کوي. 44 کلن ناوالنی چې یو اثر لرونکی شخصیت دی د 13 کلونو راهسې په ټولنیزو رسنیو د درغلیو پر ضد آواز پورته کوي. ناوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړل چې د ده په مسموم کېدو یې لاس درلود. ناوالنی چې په زهرجن ګازو مسموم شوی و او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 19 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس په رازو اوریدونکو رپورټونو ته، اول بیگا ماسکوتن چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد واکسینو ورکولو یا لګولو باقاعده رسمي پرانیسته کړې ده، په دغه اړه معلومات درکوو. موږ ته په تېره خپرونه کې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار او خبریال طاهر خان دا معلومات راکړل.
کم واکسین د چین نه پاکستان ته 15 لکه خوراک راغلی دی. دا غي رسمي افتتاح د وزیر اعظم لخوا تیر ماخام په اسلام آباد کې وشو، په وزیر اعظم هاوس کې، او یو ډاکټر ته لګی دا. او بیا وروسته دا غي عمران خان چې کله وینا کوله، نو هغه وی چې دا به اول چې کم طبي عمله ده د هسپتالونو کې، روغتونونو کې چې کم ډاکټران دي، نرسان دي، ډېر پکې کرونا سره کار کړی دی، نو هغه تباول دا لګي. او دویم عمران خان دا خبره وکړه چې په دویم به چې کوم د زیات عمر خلک وي مشران، هغه تبا دا لګي. او لږه شی وروسته په پاکستان کې په ټول ملک کې رسمي د دغه چین راغلي واکسین دا غي عام خلکو ته دا غي هغه کمپین مهم شروع کیږي. د حکومت لخوا دا ویل شي چې څوک به دا کار کوي، دا ویکسین به لګی، نو دا غي د لپاره تربیت شوی دی، هغه ته روزنه ورکړل شوی ده، یو رجستریشن یو نظام هم جوړ شوی دی چې چاته به دا لګول کیږي. بل بیا چې نور معلومات د حکومت لخوا خبر شوی دي، نو په خیبر پختونخوا کې 200 اتیا مراکز جوړ شوی دي، په بلوچستان کې 400، دغه رنګ اسلام آباد کې 400، په سند کې 400، پنجاب کې 190، او دغه رنګ په د پاکستان کنټرول اند کشمیر کې 40، او په گلګت بلتستان شمالي سیمه کې 14 مراکز جوړ شوی دي. سپ هسپتالونو کې دي، سپ نور زینو کې هم دي. دغه باقاعده اعلان هم د حکومت لخوا شوی چې په کم ځای کې دي. او دویم دا چې دا اوس چې لږ شی بروسته په پاکستان کې د ورکول شروع کیږي، نو اکثر دستوري چې کمی کیږي، غونډه کیږي، د ورکول اولنې افتتاح چې کیږي، نو هغه کې اعلی وزیران غریب غډون کې، او غریب په دغه وخت باندې ملمانه مې دا شروع کیږي. او بل حکومت بار بار دا خبر کی خلکو ته چې هغه سړی د کوشش د واکسین خستلو نه کوي، د چا چې یا مالداری یا سر وسوخ رسی چې دا حقدار ته ورسی، ځکه اکثر دا یو ستونزه هم شته. بل دا خو ډېر لږ ویکسین راغلی دی، فقط په 15 لکه دی، او پاکستان آبادی خو 2 کروڑ زیات شوی ده. نور به هم راځي، د دې میاشتې په اخر کوم ویلی شوی دی، د برتانیې نه، د روس، د دریو ملکونو نه د ویکسین د دروړلو، د درآمد کولو، د وړاندې نه حکومت فیصله کړې ده. نو هغه باقي بلک وخت لګي، ځکه چې دا سم ویلی شوی دی چې ټو زیاتو خلکو ته واکسین رسی، نو هغه به تقریبا په هغه به یو کال لګي. نو د حکومت دا یو اندېښنه ده چې څوک مداخله ونه کړي، او دا واکسین هغه چې کوم حقدار نه وي هغه ته لاړ نشي.
اسلام آباد طاهر خان چې موږ ته دغلته چې بیګا وزیر اعظم د کورونا ضد وایرس واکسینو ورکولو د کمپاین باکې د پرانسته کړي وه، د هغې په اړه موږ ته معلومات راکول. چارواکي وایي د ټول پاکستان په کچ په لومړي ځل د خیبر پختونخوا حکومت توانېدلی چې د دې صوبې ټولو اوسیدونکو ته په هسپتالونو کې د وړیا درملنې یو پروګرام برابر کړي. چارواکي زیاتوي د صحت انصاف بیمې له لارې یوې کورنۍ ته د کال په سر 100,000 روپۍ ورکول کیږي چې د هغې غړي پرې د جراحي عملیاتو تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو علاج کولی شي. د صوبې ځینې خلک د حکومتي اقدام ستایي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بیمې لرلو باوجود په هسپتال کې ترې پیسې اخیستل کیږي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
چارواکی وای خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی او لومړنی صوبه ده چې ټول اولس یې د صحت انصاف بیمې لرلو سره مفت علاج کولی شي. د صوبې د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د فروری په 2 مشال ویډیو ته ویل چې اوس د پاکستان شناختی کارډ لرونکي ټول وګړي له صحت انصاف بیمې ګټه اخیستی شي. نوموړي زیاته کړه چې صحت بیمه په ځینو سرکاري او شخصي روغتونونو کې منل کیږي، او خلک پرې په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
100% پاپولیشن کور ہوگی
دا بیمه اوس ټول خلک، یعنی 0% آبادی کارول شي. په دې کې دیوی کورنۍ لپاره 100,000 روپۍ دي. صحت انصاف کارډ دا خلکو لپاره دی چې په هسپتالونو کې داخل وي یا ورته د داخلي دو ضرورت وي. بل اکثر خلک هغه هسپتالونو ته د علاج لپاره لاړ شي چې هغه د صحت انصاف بیمه نه مني، نو اکثر بیا ترې خلک پیسې واخلي. نو ښه خبره دا ده چې اول دې له روغتونو معلومه کړي چې آیا هغوی پر صحت انصاف کارډ علاج کوي او کنه.
د نیوز ورځپاڼې د یو ریپورت لمخې دا مهال په خیبر پختونخوا کې شپږ نیم میلیونه کورنۍ او سلویښت میلیونه وګړي د صحت انصاف بیمه لري. په خیبر پختونخوا کې ځینې خلک د صحت انصاف بیمې نه ډېر خوشحاله دي، خو ځینې بیا دا هم وایي چې د دې کارت په اخیستو او علاج کولو کې مشکلات لري. د دیر اوسیدونکو اسرا دا مهال د پیښور په یو روغتون کې د زړه د آپریشن لپاره بستر ده. هغه او کورنۍ د صحت انصاف کارډ نه ډیر خوشاله دي. اسرا وای اسې په آپریشن 2 لک روپۍ راتللې، خو اوس د صحت انصاف کارډ له وجې به دا مفت کیږي.
مونږ په بیمار یو هسپتال ته راغلي یو، د زړه مسله ده او آپریشن وکړي. صحت کارت باندې زمونږ علاج کیږي، خو مونږ وایو چې صحت کارت باندې وشي روان هم دی ماشاءالله.
د مومند اوسیدونکو علی مراد هم د صحت انصاف کارډ لري. هغه وایي د دې بیمې لارې ډیر په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
دا خو ډیر یو خسته فیصله ده د ګورنمنت. د دې فائدې خو دغه دي چې غریب اولس هم کولای شي چې هغوی خپل علاجونه وکړلی شي په اسانه باندې په هسپتالونو کې. چې کوم هاسپټل نه یو پیشنټ دی هغه علاج کول غواړي، نو هم په هغه هاسپټل کې هغه د رجسټریشن دپاره خپل دغه انصاف کارډ هم او ورسره د شناختی کارډ فوټوکاپي هم ورکي، او لږ ډیر فیس هم دی په مختلف هسپتالونو کې. ټوټلي خرچه که د دوایانو په مت کې وي، که د آپریشن دپاره کوم اپریټس وی، د هاسپټل یا د ګورنمنت لخوا طرف نه وي.
خو بیا د سبابې اوسیدونکو نعیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د صحت انصاف بیمه لرلو باوجود په علاج کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوه دی.
پتال تک لا شه تار بچ کل کی طرح سره سبابې نه کوم به فارم روړه تا تک مریض می خیر دې مړ لشي تا دا چې اپ تعالی سره دې تاری سر کی زه غریب چړلم زما با کم از کم 2500 روپیه هو زما په ډوډۍ کې باندې لګی کنه. تا ته به علاج شروع کی تپسی او د بار نه به دوای نه روړي. ما بیا مجبورن 25000 روپیه باندې پرایویټ اپریشن وکړو. پر صحت کارت کې زما 30000 روپیه وي. ما ته وی چې دا اپریشن پر صحت کارت کې نشته دې ته یو لو کې ناس ته اغلو کې ما ته وی چې ته ځکه کار وکړه چې ته به ګمبه مال 15000 روپیه راکې. نو چې ته مال 15000 روپیه راکې مې دې چې 15000 روپیه دې ډاکټر لور ورکم 15000 روپیه به په جیب کې واچم دا به زماشي او تاره به مونږ اپریشن پر صحت کارت باندې وکړو. دې چې کما پر صحت کارت کې زموږ لپاره جوړ کړل دا د غریب سړي تر مکمل زیاتې دي.
خود صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د نعیم خان تورونو ردولو سره وویل چې صحت انصاف بیمې سره تړلې اسپیتالونه له مریضانو اسې پیسې نشي اغستلې، ځکه چې دا غي ټول ریکارډ له حکومت سره شریک کیږي. د حکومت د بیمې ادارې صحت سہولت پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي کڅوګ دا معلومول غواړي چې اغا د صحت انصاف بیمې حقدار دي او کنه، نو خپل شناختی کارت نمبر دې په 8500 ولیږي، نو ورته به ټول معلومات د موبایل پیغام لاله ترلاسه شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر انتظامی چارواکي افغانستان ته د مال وړونکو گاډو ډرایوران ویلي تیری وی اونۍ راځي د تورخم هغه غاډی ته د گاډو وزن کولو کانټه خراب شوی چې لوجي پاکستان خواته سلګونه گاډی ایثار پاتې دي. د گاډو ډرایوران زیاتوي په یخ یخناکی پر لار ولاړ دي، د خوراک ساک بندوبست خراب دی او هیڅ ورته نه ویل کیږي چې افغانستان ته د وختو اجازه به کله ورکړل شي. د خیبر مرستیال کمشنر بیا ډاډ ښیي چې افغان سرحدي چارواکو هم په تورخم کې خپل انتظامی چارواکو سره خبرې روانې دي او لار به ژر خلاص شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تورخم هغه غاړې ته افغان کسټم کانټه کې تکنیکی خرابي راغلي او دې سره د مال وړونکو گاډو وزن نکیږي، نو ځکه یې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې په دستي توګه د اکسپورت مالونو گاډي نه راپرېږدي. د دغه ستونزې له امله د خیبر درې په لار په سلګونه گاډي جمع شوي او ډرایوران یو لړ ستونزو سره مخ دي. دغه ډرایوران وایي چې باید دوی ته دې په تورخم دروازه دا وړېدو اجازه ورکړل شي او دغه ستونزه دې هوا رکړل شي. ډرایور پیدا ګل د خیبر درې په لار افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی او مشال ریډیو ته وایي
سیمنٹ میرا چولی دے خیر سر کابل تروان مخ کے چک مسالہ دا کانٹا خراب والا سے چل دہ چار شہری نو پلیا رو دگا تکلیف پا دی چی روٹی نہ ملاوے گی اوبے نہ ملاوے گی مانزو دے سر غشتہ دا رہتا تکلیف شتا دا رہتا درے مورز دا نو چرا گلی ولاڈی رو رہا دگا تزے پزے نہ خوزے دلی نہ غشبی
د خیبر درې په لار ولاړ ځنې نورو ډرایورانو هم خپل مشکلات را سره صدا سي شریک کړل.
امان الله دا شپک پینځه ورځې کې چې ولاړ معلومات نه الله را بند دو چې کوړنه کابل کې دی چې په خبر کې دی لارې بند لري څنګه پښتنه نه کوي
نام خان رازق د ملګرو سی مټ مرا چولې دی ورو بس دلته ولاړی زو افغانستان ته دا دوه درې ورځې موږ راغلی دلته ولاړی او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات سته چې موږ په سوج ولاړی او چا درولی او چیرته زو هغه کو موږ منگ واڑو دغه چې منگ ته دا مسله حل سی منگ سره یوازی کلندران منگ نه ایثار کړی دی په گیټ کې چې دس جی کې منگ ودرې ګو سی د منگ مونږ او دس او ډوډۍ پټیم باندې
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم سرمو د دوی په دفتر کې په ډېره خبرې وشوي نو دی ویل چې افغان سرحدي چارواکو په تورخم کې خپل انتظامی چارواکو سره په تماس کې دی هغه غاړه تبا زر کانټه جوړ شي او د گاډو اوړې دل به پیل شي خو هلته چې کوم گاډي جمع شوی د ټرافیک تون زتری جوړه شوی او په دې با لګ وخت لګي دا به هم هوا رکړل شي د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن د ریکارډ تر مخه په تورخم دروازه په دې وخت کې د ورځې خوښه درس وګاړي افغانستان ته وړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د افغانستان په خوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت یې نه پرېږدي چې د غلام خان لارې خپل ناروغان او مړي خپل کلو ته یوسي دوی زیاتوي خبرې چې حکومت ورته صفا وایي چې نور د پاکستان ته د بیرته تګ خیال له ذهنو وباسي چې دوی ځان ته غم وکړي د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نوم نخول په شرط له مشال لړو سره په خبرو کې منل چې پر غلام خان د خلکو په تګ ورته کې ستونزې شته او دا چې دوی د حلولو په هڅه کې دي د عمر وزیر رپورټ اورو
خوست گولان کیم کے میش د شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدون کے ملک سمیع اللہ وائی چخ پل مڑے د تاخیل کے خاور تا سپارلو لپارا راوڑلو اور از یہ پا غلام خان تیرا کڑا خور تا اجازہ نوشوا
دا گائیز نا دا مردہ موتا دا غلام خان پا گیٹ یشایو دا بار بار کالینا وی تا کا کلا یو تا کا کلا بلتا کا او موتا دا مرا انٹری نہ ملا وے دا دل مشوم سپیش با جے مر وس خات شای پر دی کے نیٹ چار نکڑا زادا ایز دے خیس نہ در جاگے جو دا حکیم واجدو چ او انٹری دے مودے مڑا نہ سی دے جوان دی میں نہ سی
ملک دین فراز چ 2014 لسم کال کے کڈوال شوے وای چ ٹول بارڈر اور پسے بن شوے واپسی خوسا چ ناروغان او مڑی ہم نہ پرے دی
مربانی دا کوچ دا یار دا مشتا خلصا کو ورنزیر تا دا خلصا کو منتا دا خلصا کو وکتر ولتا دا خلصا کو غریب خلق پته دای دا ډډر سنج سره مخمخ دی
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکی بولا مشال ریډیو تا وویل چې په نورو بندرونو یې نه پری دی او ورته دا غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرتا ولاړ شي
پېښور ته چې بیمور وري دینه شو ډلای ننګي راډ په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتینو ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا میش په چمن نشیت للای ټولې په غا باندې نشیت لای په تورخم باندې میش دا جواب ځنه غوډي چې د خلک ګونا صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیشو دولم زکه دي غرینا دي کاپ چیرې میش د وطن نوي یا د ملک نوي دي میش د زکه نوي بیا د میش ته سپاو یي چې میش د وزیرستانيون نه دي
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو پاړه د زیلی انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی خبرې روانې دي تماکړی چې زر د غستون زه هواری شي 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه به کور شوی ګڼ خلک بیرتاستان شوی خود سرکاری شمیرې تر مخه تقریبا 15000 لا هم په پاکستان کې او خوښه 15000 کورانای په افغانستان کې پکړوالۍ کې پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پاکستان مرکزی حکومت پر استاو کې د تیل او وړ مرزي د ګیس بای سی واکړي دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک وارله مخ خلک رانه سر ټکوي او حکومت غواړي چې پر دې مسله کابو ومومي بل خو وزیر اعظم عمران خان د فبرورۍ پر لومړۍ نیټه پر ټوټر ولیکل چې حکومت یې توانېدلې چې ګرانی کنټرول کړي شانواز ترکزه معلومات راکوي
د وفاقي حکومت اداري اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنی نیټې نه ایل پی جی یا د سوځولو گیس بای لوړه ګرځولې. اسرت خان د کوم محمد وسیدون کې ده او د پدغه ګرانی وویل
خوشا کوم ډیر ګران دی په بازار کې پاغستلو باندې بیا د هغې په بلولو باندې تکلیف کیږي. نو زیات تر مونږ کوشش دا کوو چې گیس استعمال کړو. خو اوس گیس چونکې بیګا بے ګران شوی 100 روپو ته رسېدلی دی. د اړي چې دا هغه مغه 600 روپۍ ده د سهار د اتو نه والله تر د مازیګر د 100 روپو د اړي نه زیاتېږي او دلته هر یو شیز قیمت زیاتېږي.
د فروری په اولنۍ نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی. پیټرول 2 روپۍ 80 پیسې، های سپیډ ډیزل 2 روپۍ 80 پیسې، د خاورو تیل 3 روپۍ 45 پیسې او لایټ ډیزل 3 روپۍ زیات شوی. خو له دې وړاندې هم د روان کال په اولنۍ ورځ لکه د جنوري په اولنۍ نیټه هم پیټرول 2 روپۍ او 1.5 پیسې او دغه شان ډیزل او نور شیان هم ګران کړي. په 15 جنوري پیټرول یو وار بیا 3 روپۍ او 40 پیسې او ډیزل 2 روپۍ او 95 پیسې ګران کړي او په روان کال کې په دریم وار د تیلو قیمتونه سیوا کړل. په دغه ګرانی خلک خفه دي او وایي باید حکومت دغه شان ته ګیس او تیل ګران نکړي. د محمد یو زنانه وای
نو حکومت لدا پکار چې دا نه ګرانی او دا ارزان کی. یو خود بجلی لوټ شیډنګ دی، گی ضرورت ډیر دی او بل خو موږ ته تکلیف دی. خشاکونه هم نس ډیر زیات نشته دلته کې.
اسلام شاه مزدور کار تن دی او د پوه نه چې د اورز د 15 تر د شپږو 100 روپو پورې مزدوري کوي او خرصونه روزانه د ګرانی سره زیاتېږي. دی وای چې هر کله چې گیس ګران شي د ګاډو کرای غانه خوراکي شیان خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي.
جی مشکلات خو ډیر دي. تقریبا چې زمنګ ډیر چې کومه ده مطلب هغه 2500 په مشکله سره برابرېږي. تکلیف هو ډیر زیات دی او بلکې خشاکونه شتم نه دي. داسې چې کوم ځنګلات دی هغه باندې پابندۍ نه دي حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه.
بلخو د جنوري په 1.5 لکه 2 ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د معاشي والی سره خبر داده چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمون کوششونه کې مونږه بریا مومو. کله نه چې مون حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته و او اوس کمیږي. ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړي چې بیدار دي وسی چې ګرانۍ قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان حکومت د دې صوبې په سرکاري سکولونو کې 4000 نوي استادان برتی کړي دي. دا استادان اکثر د هغو سیمو په سکولونو کې په کار ګمارل شوي چېرته چې د هغوی یا د استادانو کمی و. د صوبې د تعلیم وزیر ویلي حکومت ته وړاندیز کړی چې د استادانو شمیر نور هم سیوا کړي. نوي برتی شوي استادان وایي د ماشومانو ته د ښه تعلیم او تربیې لپاره به خپل ټول صلاحیت په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د صوبې په 300 ضلعو کې شاوخوا د 4000 څخه زیات استادان د تعلیم په محکمه کې په کار ګمارلې دي او 13 ورځې په کوټ کې و دغه استادان ته د لګېدو امر یا آرډرز ورکړل. د دې مقصد لپاره د کوټ په بوای سکاوټس تالار کې و دستره جوړه کړې وه. د سره د پخپله وینا کې د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یرمحمد رندو ویل په کار دي چې په صوبه کې د امیر او غریب لپاره د تعلیم یو نظام وي.
له دې علاوه زموږ تقریبا 6000 پوسټونه نور خالي دي. دا غدا پاره موږ ګورنمنت سره ریکوست کړی چې موږ ته منځوري راکړي. دا مکمل سی ولې موږ سره د ټیچرز ډیر غټه کمی ده. موږ 4500 سکولان چې دی هغه د سنگل ټیچرز ته لاغله وجه کزمه ټیچر ریټایر سی یا نه جوړ سی یا پچټی لاړ سی نو سکول بند سی. نو خلک دا پریزوم کوي یا دا تصور کوي چې دا ګوست سکول دی یا ګوست ټیچرز. دا څه نه ده بلکې موږ وی آر رننګ شارټ اف ټیچرز.
پر دې مهال کامیاب سو استادان وویل چې دوی به د تعلیم د ودې لپاره په ایمانداري سره خپل وظیفه او فریضه ادا کوي.
زمانو نصیب لا دی اور زدا خوشلاک ریایشه مزه از جی وی ټی د سلیکشن هم د سی ټی سکو په دروان دي. نن خو زموږ لپاره ډیر د خوشحالي خبرم ده او پر موږ باندې ډیر غټه ذمہ داری نن ګورنمنت بل اف بلوچستان اچولې ده چې وايي موږ د خلکو خدمت کوو. د دې ځګه د کشنیان او تس تعلیم ورکو شو زیست تعلیم ورک.
زمانم داوود خان دی د کوټ سره تعلق لرم. دا خو یو غټ پروسس په 2019 کې یو ټیسټ وسلو ډاکومېنټ جمع وسلو بیا دغه ډیګری ریکوایرمنټ نو بیا ټیسټ موږ ورکی. د ټیسټ بعد بیا شورټ لیست لیستونه جوړ شو ضلع وایز بیا میرټ لیست جوړ شو. باقي مرلو باندې موږ شورټ لیست رسولو. نن دا شورټ لیست کینډیډیټ سره د دې خپل اپارټمنټ اډرس ملاو شو.
پر نو استادانو کې یو مازور ځوان شیرالم بډېسي هم شامل دي. څوک شو وای چې د لپاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې دوی نن پر میرټ باندې استاد جوړ شوې دي.
ډیر خوشاله مکه تماشري کې وته ګوره. په نسبت د نور خلک کم چې د مازوران خلک دی هغه خلک هیڅ هم نه بلي. مګر ما ورکم چې د نور مازوران دا نن ثابت کړ چې میج مازوران چې په دنیا کې د یو چا سم کم نه می جمر سره جوړې د څوک ما زمشته موکرا کی
د دې د سوري پر محل د بلوچستان صوبای وزیر سردار یار محمد رند اعلان وکړي چې د صوبې په هر ضلع کې به حکومت یو ماډل ریزیدنشل سکول جوړوي. دلته خبره د یادونه ور ده چې یو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان تیر کال د شمیرې لمخې د یو د نور برخ په مقابل کې په بلوچستان صوبې کې په سرکاري توګه د تعلیم وضع ډیره خراب ده، ځکه چې په صوبې کې د لږ زر څخه زیات استادان د حکومت څخه تنخواوی اخلي خو سکول ته نه ورځي. دغه ډول د تیر کال په کلیزه بودیجه کې کڅم صوبایي حکومت د بجټ 10% رقم د تعلیم د ودې لپاره یې شیدي، خو دغه برسیره د صوبې په 14% سکولو کې د چنګ پاکې اوبه او په 45% سکولو کې بجلی نشته. دغه ډول 15% سکولونو داسې هم دي چې هغه د استادانو د کمښت له امله بند پاتې دي.
ایوب ترین رپورټر د سواد د تاریخي جانزیب کالج زده کوونکي او هم استادان حکومت غواړي چې د پېښور د اسلامي کالج او د صوبې د یو شمېر نورو کالجونو په څیر د دې کالج انتظامی ته هم د بی ایس او ایم ایس ډیګری ورکولو صلاحیت او اجازه ورکړي. په جانزیب کالج کې دا مهال د بی ایس شپږ زره زده کوونکي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد جانزیب کالج چې کال 1952 کې جوړ شو او دا وخت پکې 13 بی ایس شعبو کې تر شپږو زرو نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. د کالج زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې کالج ته د ډیګري ورکولو اختیار ورکړی شي.
زما نوم محمد اسماعیل دی، د بی ایس تھرډ سیمسٹر سټوډنټ یم. ګوره جانزیب کالج چې دی کنه فائنینشلی دي، هغه واړه راځي کنه چې کوم فائنینشلی کمزور دی، د مکمل سیمسٹر چې 4-5000 روپے باندې کور کولی شي. ایو ایک سیز دا دي ته کم نږدې علاقو خلک ته ټول لازي. نو وز د وزیر اعلی ته درخواست کوم چې دی ډیګری هولډ حیثیت ورکړي، ځکه چې اسلامي کالج ته دا ډیګری هولډ حیثیت هغه ورکړی دی. جانزیب کالج ډیر زیات فاسټ کار کوي، نو کله چې دی فاسټ کار کوي نو هغه چې یونیورسٹی ته دی ولیږي د اپیلیټډ یونیورسٹی سره، هغه والد کې هغه پروسیس نه شروع کړي، هغه به میټینګس کې دا کې راځي د وجه ډیلی کې.
زمانو فریال حنان دی او زه بی ایس انګلیش کوم سیمسٹر 7. لکه دا خو انجسټس دی چې لکه یو کالج د ډیر ټایم نه را روان دی، د دې سره چې کوم کالجز او سکولز ایون هغه سکول چې کوم د دې په ټایم کې جوړ شوی وو، نو هغه ته اوس کالجز هغه درجه ملاو شو او موږ ته اوسه پورې د یونیورسٹی هغه ملاو نه شو.
د کالج پرنسپل سید ممتاز ریشا تر مخه دا وخت کالج په ودانۍ او کوالیفاید استادانو پوره دی. کالج کې د اعلی معیار لیبرټری، لایبرری، د هلکانو او جنکو لپاره جدا جدا درې هاسټلی هم شته.
چې زموږ سره اوس په حال کې تاسو وګورئ، تاسو سروې هم کولای شئ. زیات سټوډنټ زموږ سره د چترال دي، زموږ سره د شنګلی دي، زموږ سره د ملکنډ لاندې کوم سیټل ایریاز دي، ډېر کسان زموږ سره سبق وایي. جانزیب کالج صرف د سواد کالج نه رہیږي، دی ته په میرټ باندې خلک راځي او ډېر زیات پکې د آؤټسایډر خبر هم کوي. او سواد ته به دا فائدہ چې دا ورکوټه کالج نه رہی چې موږ چې آؤټسایډر راځو دلته بس نه کیږي. دومره سترنګ بل ځای نشته چې موږ سره 6000 کسان سبق وایي تقریبا.
د کالج ډیګري اختیار پاړه مو چې کله د سیمې ایم پی ای او ترقیاتي کارونو مشر په ځلاکیم چې کالج دورې ته ورغلی وو څخه پوښتنه وکړه، نو هغه په دا اړه وویل.
یونیورسټي په لکه روپۍ علي او دو 35-36000 زما بخل سلور کولو علی او هغه سره کم 15 لاکھ روپیه جوړیږي، سلور لاکھ یا هر څه چې جوړیږي خوشاله جوړیږي، خو په زرګاو په لکه ګډیر پرخت ده. ان شاء الله تعالی چې منسس سره به خبره کوم. دا د 2015 نه موږ دا شروع کړو او زما د الله نومه ده ان شاء الله چې منسس به دي کې به ډیر مخلص ده، ډیر سنسیر ده، دا کار به خدای پاک دغه دل سکل.
د کالج انتظامی تر مخه دا وخت کالج کې د اتل شوبو د کونکو زده کړې، امتحانونه او نورې ټوله تعلیمی هلې ځلې دوی کوي. صرف ډیګری د دستخط لپاره یونیورسټی ته لیږلې کیږي چې اکثر په یونیورسټی کې د ډیر کار له وجې لیټ شي. کچري کالج ته د ډیګری ورکولو اختیار ورکړی شي، نو کالج د دې جوګه ده چې اتلس د زده کړو نورو شعبې هم کالج کې جوړې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
او سوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه نن پکې د سرطان یا کینسر نړیوالې ورځې په مناسبت د دې ناروغۍ پر موضوع معلومات درکو. کینسر څه ته وایي، څه ډول ناروغي ده، تشخیص او علاج په څه ډول کیږي، او د دې ناروغۍ وجوهات څه کیدای شي، دا او نورې پوښتنې مو په خبرونه کې څېړلې دي. کوربه یې پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د سرطان یا کینسر پر موضوع غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د فبروري پر څلورمه د سرطان ناروغۍ په اړه د آگاهۍ او د دې د ختمولو په موخه نړیواله ورځ لمانځي. د سازمان په وینا د سرطان د وجود په یو یا یو شمیر برخو کې د خلیو یا حجرو بې ترتیبه او بې کنټروله تقسیمېدو له وجې پېښېدونکې ناروغي ده. د سرطان دوه بڼې یا اشکال وي، په یوه کې خلیې یوازې په یو ځای کې زیاتېږي او له وجې یې دانه یا رسول جوړیږي. دا ډول سرطان د وجود نورو اعضاو برخو ته نه خپریږي، خو د کینسر دویمه بڼه بیا داسې وي چې پکې سرطانی خلیې د وجود له یوې برخې بلې هغې ته خپریږي او په یو شمیر غړي یا اعضا نیسي. د سرطان دا دویمه بڼه خورا خطرناکه او مرګونی بلل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې د سرطان لوی وجوهات څه دي؟ له دې علاوه سرطان کله معلومیږي او تشخیصیږي؟ د سرطان علاج څه ډول کیږي او د درملنې په وخت کې پرهیزونه څه وي؟ په خبرونه کې دا هم اوري چې موږ څنګه له کینسره ځان ساتلی شو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی، دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم جناب، ډېره مننه.
دلته خلکو پکې دلچسپي اخیستل شروع کړي دي زموږ په نننۍ موضوع کې چې د کینسر یا د سرطان په باره کې ده، او راته خلکو لیکلي دي چې لکه میرولی معصوم لیکلی چې د کینسر بیماری علائم څه وی، علامات څه وی راته تشریح کړي، او ریحان احمد زی اصلي وجه خودلی ده. نو اول به تعریف وکولند بیا به غین ورسته د دوی جوابونه تور شو. سرطان څنګه ډول تعریف و يم داسې د لکه څنګه چې ما ویل؟
بالکل پامیر صاحب همدا کشه ده. سرطان باندې پویدو نه مخکې پکار داد چې موږ ته د خپل بدن باره کې لږ ډیر علم وي. خلیات چې ده دا چې مرتکز شي او یو خاص شکل صورت واخلي دا د انسان بدن جوړه یا داسې د نورو ځناورو. بنیادی چې کوم ژوند دی یا حیات چې کوم شو ته وایو دا د دې بنیادی یونټ یا اکائی ده. دا اصل چې ده په دغه کې دننه ډېر شیانه پراته دي، رایبوسوم دي، کروموسومز دي، آر این اے دی، ډی این اے دی، دا د پروټینونه دي. دا کینسر چې دی بنیادی طور چې دی دا چې کوم پروټین نسل جوړیږي او په دې کې دننه چې کوم ڈی این اے وي، دا ڈی این اے چې دی داسې یو شی دی چې دی پیغامات لري په ځان کې.
صحیح.
او هغه اصل چې کوم دا هغه چاپرچل دی یا خلیې، نو هغه ته دا احکامات د دې ڈی این اے نه ځي چې یاره دا ته کوک شه، غټ شه، وړوکی شه، اوګه شه، مور شه، دغه څه قسم پیغامات دي پکې.
صحیح.
کله چې دا سل کمزور شي، چونکې انساني یا حیواني بدن چې دی دا موږ ته پته خو نه لګي، خو دې کې همیشه مختلف پروسس د میوسیس، مایټوسیس او داسې ډېر قسم کیمیایي ترکیبات افعال دا مسلسل شپه ورځ دا روان وي. کله چې په دې ترتیباتو کې فرق راشي او د ډی این اے چې کوم پیغامات دي هغه باندې په صحیح توګه باندې بدن عمل درآمد او نکړی شي، نو بیا د هغه مقابل کې د بدن مختلف اعضا چې دي یو غیر ضروری وده کوي چې هغه بدن ته ضرورت ني، او دغه وده چې دا په اب نارمل سیلز یا نارمل سیلونه خلیات چې نه دا هغه مشتمل وي، دا بیا دو صورت کې راځي. که فرض کې دغه وده شي، مثال یو رسول یا دانه پیدا شول او دا د خپل خواشا چا پرچل نور عضلاتو ته هم هغه پیغامات رسي یا ورخوريږي، نو دا یو قسم دی. او کدا نه خوريږي نو دا بل قسم دی.
صحیح.
کله نه خوريږي نو دا د مونږه بناین وایي.
نو بناین کینسر یا ټیومر ورته وایي.
او کله چې دا خوريږي نو بیا دا مختلف طریقې دي. هغه نو مې یکدم مې ذهن نه وته په امر صاحب کستا
مالګننټي
ملګننسی پیدا شي، ډیره بخنه غواړم. هغه ملګننت ټیومر چې دي نو هغه بیا مثال په ګوته کې وشولو، په ګوته سر کې وشولو، نو هغه دانه به غټیږي او دا هغه بس ډایرکشنز یا شکل و شباحت نہیں معلوم, معدہ کے اوشولو, کولبا کے اوشولو, لنگز یا سگی ورتا ہوئی غالباً شولو, یا دادا بدن پہ مختلف زینوں کی کہ دیشی, وینا کی کہ دیشی, سرمن کی کہ دیشی, اڈو کی کہ دیشی, نو دغه ملګننت چې کله وی نو دا بیا خوريږي او دغه خطرناک قسم ده.
صحیح. که زه ستاسو د خبرې خلاصه کوم, نو سل یا خلیه یا حجره دا د ژوند بنیادی یا اساسی اکایی د واحد دی, او ټول ژوی چې دي, چې څومره ژوی دي, دا د خلیو نه جوړ دي. ځنې پکې یک خلوی دي او ځنې چې دي هغه کثیر خلوی دي. دا انسان کې د کینسر په باره کې چې کله موږ خبره کوو, نو خلیه چې دي د انسانانو په څیر, د ځناورو په څیر, د نورو ژوندیو شیانو په څیر, یو د ژوند یو سایکل لري, یو زړیږي په خپل وخت باندې, او کله کله ژوبلیږي چې باید د هغې ځای بله خلیه ونیسي. لکه دا د وینې خلیه چې دي, د سرو وینو خلیه, زما په خیال کې 180 ورځو کې بدلیږي. ډاکټر صاحب, که څومره ورځو؟
تقریبا څلور میاشتې خلیه.
څلور میاشتو کې زموږ د وینې خلیه چې دي, د سرې وینې خلیه, دا بدلیږي هر څلور میاشتې پس. او همداسې پوستکی دی ژوبل شي, نو بیا ورباندې بل پوستکی راشین شي, جوړ شي ورباندې, که نه راوخیږي. نو کله کله داغ پرېږدي که زخم ژور وي, اکثر وخت نه پرېږدي. دغه عمل چې دی, دا هغه وخت ممکنېږي چې کله خلیه تقسیمیږي. هر خلیه په دوو کې تقسیمیږي, او تاسو دا د مایټوسس او د میوسس مثال ورکه. ځنې عملونه د ویشلو چې دي هغه مایټوسس دي, او ځنې چې دي هغه جنسي عمل چې دی هغه میوسس وي. دا خلیه چې کله تقسیمیږي, او د دغه تقسیم د هغه اصولو, د قوانینو, او د هغه ډي ان اي کې د نظام مطابق کني, او بے ترتیب او بے کنټروله شي, نو موږ وایو چې رسولۍ یا دانه جوړیږي لګیا ده, او موږ وایو چې دا خلیه چې ده دا کینسري سرطانی شوې ده. او دا سرطان چې دی, بیا دا دوه بڼې یا دوه اشکال لري. یو دا دی چې په همغې ځای پاتې شي, همغلته بس یوه دانه یا رسولۍ راوخیږي, هغه بیا ډاکټران لرې کوي, که ضرورت که ستونزې پیدا کوي نو هغه بیا ډاکټران لرې کوي. او کله کله بیا داسې چې نه, دا خلیه چې دي د دغه بې ترتیبه ویش سلسله چې ده, دا په یو ځای کې شروع شي, او بیا په نورو ځایونو ته هم د بدن ورخوریږي. دې ته بیا ملیګننټ وایي, اولې والاته بناین وایي. د دې وجه څه ده؟ دا ولې بې ترتیبه دغه کیږي؟ موږ ته د کینسر د پیښېدو وجوهات معلوم دي.
بنیادی چې کوم وجوهات دي, دا خو څه پورې لا زیر تحقیق دي, او موږ راسن دانش ویل چې د دې قبل دا کار وشو. خو ډېر وجوهات یا فیکٹرز چې دي, دا موږ ته معلوم دي اوس چې د دې د وجه نه کینسر کېدی شي.
صحیح. ریسک فیکٹرز د خطرې وجوهات چې ورته وایي,
خطرې علامات, یا اوس پښتو کې دا داسې نه ویل کېږي,
لاملونه دي کنه, وجوهات.
او کینسر کی بنیادی هم دغه وی چې کله زمونږه خلیه چي دا دغه چې کم ډي ان اي یا جین پروت دې کې چې الټریشن یا تبدیله را روان شي,
او
دا میوټیشن د وجه نه, او سل خپل کار په صحیح توګه نه کې چې کم د فریضه ده او کم کار ته حواله ده, او د غافل پاتې شي, دا سی بوولو, نو دا کینسر شي.
صحیح.
وجوہات خبر وجوہات پورے پتہ دا پامیر صاحب چې کارسینوجنز دا مختلف فیکٹرز دی, او دا
کارسینوجن هغه شیان نو توي چې هغه کینسر
پیښولی شي, او دا چرته موجود وي, دا په مختلف کیمیاتو کې وي, بایولوژیکل چې کوم کیمیات دي هغه کوم کېدای شي, فزیکل ایجنټس جسمانی, لکه خدا نه خواسته یو سړی زخمی شولو, هغه په وخت علاج نه شو, هغه ناسور شي, یا گزارې خوړلو او علاج نه شولو. دې نه علاوه چې دی, نو 30% کینسر چې دی پسړو کې یا خزو کې دا د تماکو د استعمال سره
صحیح تر ټولو غټه وجه امداد تر ټولو غټ
دا د مرګونه امداد دین علاوه چې کوم زمون خوراک ته ډایټ چې موږ ورته وایو نو په هغه کې چې کوم د سچوریټډ فټس
دا وازګی چې دی
وازګی دا د زیات استعمال دغه سي د معدې کینسر لپاره چې دی نو غټ کرټر چې کوم غټ فیکٹر دی نو دا د مالګي به درې غه استعمال دی
ښه
او اوبیسیټی یا د وزن زیاتواله او غټواله دا هم د سبب ګرځي او بل سبب چې دی هغه پیتوجنز دی پیتوجنز لکه چې کوم زموږ جراثیم دی بیکټیریا دا وایرس دی پیراسایټس دی یا جنسی توګه باندې چې کوم بیماری خوريږي
صحیح
او هغه لا علاج پاتې شي او یو ارګن یا داغه چاپرچل کې چې کوم خلیات دی هغه ناکاره کی تاغه گروت یا وده بند کی یا وده د بکټیریا د وجنه غټه شي لکه د تریخي کانی کې دل یا تریخه پړسه دل کانی خو کینسر نه دی بهر او پړسي د زړه پړسو وغیرہ نو دا سه قسم عوامل دا سه پدې کې ایچ آی وی موږ بار بار پدې خبره کړی دا
او ایچ آی وی
یا تور زړې دا د زیګر د کینسر غټ علت ګرځيږي او دغه السرز یا په معده کې زخم
او دا هم وجوهات دي او دی کې ډاکټر صاحب تاسو زمایات شي خبره کړی و چې دا بواسیر او کلا علاج پری دي نو دا هم کې دی شي چې د مقد کولوریکټل کانسر چې ورته دی داغه لامل وګرځي تاسو دا د خوړو ذکر وکړئ کې یو یو ز یادونه کوم راته مهمه ښکاری روغتیا نړیوال سازمان یو څو کال مخکې ویلیو او په دې باندې څېړنې هم شوې وې دوی دا ویلیو چې هغه پروسیسټ خواړه چې انسانان استعمالوي پروسیس شوی خواړه لکه په ډبو کې چې بندي یا د ډېر اوږد عمل نه تیر شوی کنه په کارخانو کې د مختلفو عملونو نه تیر شوی یعنی طبیعي خواړه چې نه پاغي کې چې شیان ورګټ شوی نو هغه هم وې د سرطان یو مهم لامل غنل کې دی شي سرطان په خولې شي
بالکل دا کولریکټل کانسر چې تاسو ته یادوي نو دا سلورم نمبر باندې خطرناک یا غټ کانسر دی
صحیح
دا کې ډېر قسمونه دي نو ما چې زه اوریدونکو په دې لګ معمولی غونډې دي ته انټروډکشن شي ور سره تعارف شي او دوی ته دا هم یاد پکې چې دا چې کم دي دا تقریبا سلو نه زیات دي بيماري دي
او
هغه چې دی نو دا کانسر سبب ګرځيږي بیا
صحیح او ډاکټر صاحب
خبره کو چې په خپل سر علاج مکوې په خپل سر داروګان مخوي دا هغه هم د نقصانات پیدا کولې شي
صحیح دی تاسو چې دا د سرطان یو مثال کوم غواخلو په اول اول سر کې په انسان کې د سرطان څه قسم علامات پیدا کیږي چې بیا ډاکټران اندېخمن شي او فورن وی چې راځي د دې سړی یا د دې خزي د سرطان معاینه کوم چې زما شک ته ور باندې څه قسم علامات داسې مشخص شته دي
او د دې کې په امر سره یو بې ضرر سرطان دی څنګه چې موږ بینه نه وایي کې دای مثال دغه د لکه زخه په بدن زخه راځي دا نور بدن ته نه خوريږي او نس نقصانات پیدا کوي دا سي وارت سورته موږ وایو دا پوندو کې هغه میخ کونته راوټو کیږي
صحیح
دا هم بے ضرر وي دنه علاوه چې د بدن په مختلف غړو کې کینسر کې دي نو کله چې هغه غړې صحیح کار نه کوي لکه ګرده کار نه کوي او دا غي مونږ الټرا ساوند او ټیسټونو کو ګرده کار نه کوي نو آی کې به مونږ دا ګورو چې د کینسر خنشته ده سکوامش سل کارسینوماز خونه دي پیدا شي پکې دغه صفر کې تنفس یا لنګس چې دي سږي کار نه کوي او د تنمونیا یا کووډ یا نور داسې بيماري نه وي او سږي کار نه کوي نو بیا دا قتل دي چې د کې زیاته غټه وجه چې د مغه تمباکو نوشي او تمباکو استعمال دي نو دا چې کله کم غړې یا کم نظام چې په عمومي دواګانو باندې اکسول عمل نه خي یا ریسپانس نه خي نو بیا ډاکټر مجبور دی چې دا د کینسر لپاره ٹیسٹ کړی شي. پای کې بیا د خلیاتو ټیسټونه دي د سپین ڈبلیو بی سیستم ورته د هغه زیات مقدار پیدا کېدل یا
د پلیټلټس خلیې د ویني
یا زیاتې دل او د ویني چې کومه کیمستري ده یا کیمیا ده دې کې ډېر شی اجزا دي ځکه چې دا پیغامات خو ڈی این اے کې جمع وي او د دې د ترسیل ذریعہ چې دی نو دا اکسیجن دی ته خوراک چې دی اکسیجن هم د بلډ نه رسیږي خوراک هم ورته د وینې نه رسیږي نو بیا دا شین چې دی دا مونږ ګورو
صحیح
دا کینسر دی
او تاسو
متعلقه غړي کې چې کله نقص وي نو بیا دا غې لپاره کتل کیږي
صحیح او تاسو چې دا د فیکټرونو ذکر وکړ عاملونو نو یو فیکټر په کې جینیاتی یا ارسی یا میراثي هم دی کنه په ځنو کورنیو کې
بالکل ما هم دا غوښتل ما چې موږ دا خبره مخ کې بوزو وراثتی توګه باندې هم دا کې دي شي دا غسي بعضی چې کوم پروفیشنز دي
او
یا کسبونه دي کارونه دي لکه هغه خلک چې د بنزین یا وینایل کلورایډز یا چې کوم دا رنگونه دي
او رنگ سازان گاډو ته چې رنگونه ورکي یا کورونه ته چې هغه پوخ رنگ ورکي چونه نه کنه
بالکل
او یا په پېټرول پمپونو کې کار کوي هغه کې هم یی کنه
بالکل نو هغه د تنفس سره تیریږي په سرمن لګيږي نو د هغه د وجه داسې لکه زمونږ حکیمان چې کم دی هغه د ارسینیک یو زهر دی
او
چې دای زیاتره دوارو کې دوایانو کې استعمالیږي دا داسې چې کم پېټرول تاسو څنګه چول د پېټرولیم پروډکټس
او
لکه د پلاستیکونه پلاستیک بیگز یا د پلاستیک نور شیان چې دا مونږه به درې استعمالو نو دا هم یو سبب ګرځېدای شي
صحیح او دا د کولې د سکرو په قانونو کې چې خلک کار کوي دوړې ګرد د سې زینو کې کار کوي په بازارونو کې او یا د رکشې یا د گاډو د لوګې چې راوځي یا کارخانو سره نږدې چې کم خلک وسی نو امکان شته چې هغه ځنې داسې زراعت مسلسله توګه باندې سا اخیستو سره بدن ته انتقال کې چې د کینسر لامل وګرځي کنه
بالکل دغه چې کوم زمو په بدن کې هورمونونه دي مخ کې به موږ تیر هفته د مخال د موږ په دې خبره کړو د دې هورمونونو یا د سټیراید غیر ضروری پیدا کېدل یا غیر ضروری استعمال دا چې کوم لارو کوسو کې عموما ستنه وي خلکو ته پچکاریا نه چې کوي دا ټول سټیرایډز استعمالېږي نو دا هم د کینسر سبب ګرځيږي
صحیح دی ښا اوس که موږ دغه تراشو خپل وطن ته خپل سیمې ته او په دې باندې خبره وکړو چې زموږ په سیمه کې د ښځو او د سړیو او د ماشومانو د درې واړو تر ټولو زیات د کینسر پیښې زموږ په سیمو کې کمی څه ډول کینسر ډیر عام دی
پامیر صاحب اول خبره خدا ده چې د دې مقدار په سړو کې ډیر زیات دی د مختلف کینسرونو
ها
زموږ په منطقو کې د سړو د کینسر چې کم دی اویا فیصد سبب چې دی نو د پراسټیټ یو غدد دی چې د مثانې او د تشو متیازو د اخراج تر لارې وي دلته په بدن کې پروت دی او هغه خپل فعالیتونه ورکوي نو هغه چې کله اوپر سیږي یا غټ شي یا وزن زیات کی گروت غیر ضروری وده وکي نو اکثر خو موږ هغه کو کپ ټیم باندې علاج شي او کپ ټیم باندې ونی شي نو بیا د کینسر پیدا شي او هغه بیا مسانې ته ځي مسانه کې کینسر شي اوس تاسو ته پته ده چې کم مسانه خو موږ خو کولې نشو سړینه نه پچره او نه په بل ذریعہ باندې نو خو بیا بالکل مرګونه کیفیت شي
صحیح
او خد دا چې کله په سړو کې د تشو متیاز ستونزې پیدا شي چې تشو متیازې بندیږي یا یو ځل فراغت تو شي او لسته منټه پس بیا د ضرورت محسوسیږي یا د فراغت نه پس دا احساس کوي چې زما تشو متیازې پوره نه دي خارج شي نو دا د پراسټیټ د غټېدو علامت ده
صحیح او دا کوم مسله چې دا زیاتره د څلويختو کلونو عمر نه ورسته پیخيږي کنه
بالکل
او ضروری نه ده چې کینسر دی کنه او دا هم ضروری نه ده ځکه ډیر کم تعداد کې خلک چې ډیر کم فیصدی خلک چې دی هغه د پروستیټ کې سرطان یې هم نو هغه مالګننت کې زیاتره چې هغه بناینی
بناین پاتې شي دا غسه په خزو کې چې ده نو د تی یا د سینې کینسر چې دا عام دی،
دا تر ټولو زیات دی عام دی کنه
زمونږ په منطقو کې. هغه سی چې په سینه کې دانه پیدا شي یا دننه نه پکې سختواله پیدا شي، غوټه پیدا شي، یا تنه پیپ د تی د سر نه چې کمزره ماشوم پیس کی هغه نه پیپ روان شي پس دا شروع کې عموما بیکټیریل انفیکشن خو خلک علاج نه کی او زمونږ خويندې مندې چې دي دا شرمېږي موږ دي دا و چې دا حیا چې ده هغه بل شي ده او شرم چې ده دا بل شي ده
ناروغي چې ده هغه بل شي دي
او ککلم دي ته پسینه کې غیر ضروری خارښت سختواله غوټه محسوس شي نو پکار دادا چې خزی ډاکټر ته لاړ شي او دا یې میموګراف شي او ګوري چې دغه کینسر یا ټیومرز رسوله وغیرہ خو نه جوړیږي.
صحیح دی خړ ډاکټر صاحب، د خزو او د سړیو زیاتو سرطانونو ذکر خو مو کما شومانو کې تر ټولو زیات سرطانونه کم ډول دي
شومانو کې عموما چې کلوي نو غابیا د وینې کینسر وي
صحیح
او یا کولوریکټل چې هغه ته پته نه لګیږي بواسیر وی ورته یا وینه ته نزی او مین دې هم ورته خیالونه کې یا داسې عمر ماشومان چې 50 کالو نه زیات وي هغه په دې خبرو پوهیږي هم نه او مور پلار نه نظر نه بج نو هغه کې د کولوریکټل کینسر زو د دې زیات مسائل راځي.
صحیح دی ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه هم
ای فرناس خان وزیر بنو په کل خبريال خبره کوم.
په خیر راغلی وزیر سه پښتنه وکړي
لکه مونږه دا پښتنه دا چې سرطان خو یا کینسر دا خزه تعالیږي ساجی تعالیږي اول دوايي یې انجکشن دا پرشن یې دا ګولای ورکړي دي څه شی به ورکړي او په څه شی مالی میږي او څا لا ماتي وي په ساری کې
سامد
په خزه کې
سامد ډیره زیاته مننه دا به زدرته جواب ډاکټر صاحب به درته جواب کې خوشاله اوسې وزیر صاحب. اول سر کې علامات څه ډول پیدا کیږي په انسان کې د سرطان څه قسم علامات؟
امر صاحب هم دا اوس مونږ وویل چې دا مونږ د سرطان څخه خاص علامات نشته ده. د بدن کم عضو یا غړي فرض کې یو سړي ته تکلیف وشولو، تنفس کې تکلیف ده یا تشو متیازو کې تکلیف ده یا په بډوډو کې درد ده، نو مونږ عموما کنونشنل یا روایتي طریقې سره دا غي علاجو او هغه عموماً د وونه 15 ورځو کې مرض ختم شي.
صحیح
خو که فرض کیا دا نه ختمیږي نو بیا به مونږ چې کم دی د هغې لپاره مختلف عکسونه اخلو، الټرا ساؤنډ به کوو، د وینې ټیسټونه به کوو.
صحیح دی او کتلې چې دی تشخیص چې دی دا په څه طریقې باندې څو څو لارې دي څه قسم
تشخیص د وینې ټیسټونو نم کیږي؟
ها
تشخیص ایکسریز یا عکس اخستونم کیږي، تشخیص الټرا ساؤنڈ یا د شیشې ټلویزیونی معاینات د دینم کوي. لکه دې کې بنیادی دا ده چې کینسر په هر غړي کې یا هر عضو کې کېدای شي، مونږ را روانو خپل ته لګي سر شو لکه لیمفوما دي چې هغه مرای کې چې کوم دا مونږ ورته ټانسلز وایو دا لا علاج شي نو دې کې بیا لیمف نوډز ډیولپ شي ادا سے پسپلین غالبا تور ہے ورتم کو اس
بالکل تور ہے
او اگے کی غوٹا پیدائشی یا رسولہ پیدائشی یا اگے تا دوینے چ کم بہاو دے اگا ڈسٹرب شی کفرس کیا اگا پری گی لکہ میلگننسی کی سی وی میلگننسی کی داوی چ غیر ضروری خلیات پیدا کی گی او اگا زان تا خپل یو دوران خون جوڑی پا امیر صاحب پا بدن کے او اگا دا خوراک او دا اکسیجن نا ڈکا چا کم اوی نوی چا کم طول اوزواتو تا زڑا پا ذریعہ رسی گی تا یو لے عمل نپس اگا دا رسولے را نسی نو اگا سر فرض کیا که خیٹا کی نو خیٹا کی با دردی کا ڈوکی کی وی نو اگا ڈوکی با شن کی گی یا با درد کی سڑی کے وقت یو سڑے با تنا کلا روی نو دغه سه طریقې سره دا بیا تشخیص ترازی.
خا ډاکټر صاحب، علاج چې شروع شي د سرطان میلیګننت سرطانی بناین چې دغه خو تاسو ویل جراحي په ذریعه باندې ادانه لري کی ډاکټران کنه او ک میلیګننت یعنی خوریدون کې سرطانی نور بدن برخو ته خوريږي نو علاج په څه طریقو باندې کیږي؟ څومره طریقې دي؟
علاج یو خو هغه ته مونږه مختلف شواګانې ورکو الفا ریز دی یا گاما دی یا بیٹا دی مختلف سینسیٹیویٹی سره او د بدن د نن په دغه رسول یا د کم غیر ضروری سل چې دی لګي خپل نظام جوړ خپل دوران خون جوړ خپل یو پورا نظام جوړی ځانتا اګه اګه شواګانو باندې وو او وجنه
صحیح یو
خدا د
دې ته ریډیشن وای کنه
ریډیشن ورته موږ وو زه قصدن دغه اصطلاحات کوشش مې چې کمزې کې نه نه غزه نه استعمالوم چې خلک په پوښ
صحیح
دین علاوہ چې کوم زمونږه نیوکلیئر میډیسن دی انکالوجیست دی دا یې خپل دواګانی دی چې مونږ ته نن مو نم راځي او نه په پویګو هم عام ډاکټر پاره اړو پویګو هم نه
صحیح دی خو هغه کیموتراپی هغه ته وای کنه یعنی د دواګانو په ذریعه علاج
بالکل کیموتراپی ورته کوي او هغه داروګان هغه داروګان چې مخصوص داروګان دی هغه عام داسې نه لکم چې مونږ استعمالو
صحیح
دغه طریقه دا او دغه سه ور سره جراحي هم دا
جراحي هم دا صحیح ام امین شاه مسجد لیکلی دی چې دوی محترم مور چې دا اغوی د اډوکی سرطان لري وی علاج کو وی خو د اډوکی د سرطان پوره علاج ممکن دی او کنه
علاج شته دی اده کې لکه اډوکی مونږ په جراحه بدلولې شو خو بیا دا ډاکټر فیصله کوي چې دا مریض عمر سونه دی
صحیح دی
اسکا یو مریض داتیا او کالوی پامیر صاحب
او
ماغلا پارا یو زلمه سره سنگ مون دا غنا بیا غوالو مې روز یا دغه ډونیشن ستو واخلو
صحیح او پدې رلند توګه کراته وې ډاکټر صاحب کله چې د کینسر علاج رواني پاغي وخت کې د خوړو داسې څه پریزونه وغيره یې کنه
داسې پریزونه نه ځکه چې د کینسر مریض چې د مدافعتي نظام بیا ډیر کمزوري یو د خوراک نشي کولای نو آی کې بیا د هیڅ وخت پریز ضرورت نه وي
صحیح دی
پریز موږ عموما په هغه بیمارو کې ورکو چې د بکټیریا د وجنه کیږي یا د پیراسایټ د وجنه مثال استفرا کو شو خېټه کې چنجي دي د ستو ناراضي نو پدې کې موږ پریز ورکو
صحیح
دا چې کوم روانه ستونزې دي یا دا چې د کینسر بیماری دي نو دې کې پریزونه نه وي پریز څه کې دي اټو ایمیون ډیزیز ډایابټس دا چې کوم بلند فشار خون دی نو پای کې د مالګې یا د سوډیم چې کوم اجزا دي دا غې کم استعمال د کینسر مریض مونږه اول چې کوم د هغه دا ګورو چې د کفرس کې د یو شوبې دا یا پېشه د وجه شي نه هغه پېشه نه اخوا کو
صحیح نور د خوړو په دغه نه پکې سم د ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب
ډیر مننه په الله ګرانو
صاحب خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پې تر سیګي بلونه بیا در سره په مخه مخه
مشال ریڈیو دا